پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم پیل د دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوی بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلیږي. د طالبانو حکومت چې څو اونۍ مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالان وایي چې یوې رڼۍ تبعۍ د جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونستر ښار پولیسو او د دوزلدورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنی یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولې ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا اترې خپره شوې وه هغه هیواد په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوشیټد پرس خبری آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوله. سنګاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید-19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. دغه راز ویل شوي سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندویو مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مس بس بلا چې په ځای کې میدان موږ سوم بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام اس سی او مشروي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپه پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. له افغانستان سره د دې مرستندوی مؤسسې د آسیا او بشري مرستو مشر په طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې راپور کې
د اکشنید مؤسسې د آسیا او بشري مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نو موړې په افغانستان کې د خوځو د بشري حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانجونو او خوځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چنجونو او خوځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادونی وکړو په اړه وپوښتل، خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستان د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان لقول لیکلي هغه په افغانستان کې دنجونو په زده کړو د بندیز پاړه خواشینی خودلی او ترخوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری لقول هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او ترخوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او لتر هغه سره د مبارزې غوښتنه هم شوی. خو طالبانو تل ویلي ل خپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او ترخوای تر هغه سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و امریدل چې د افغانستان سره د اکشن په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشر وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین السلا له سونیکا آرین سره چې په یو دولتي اداره کې کار کوي او خپل دنده هم له لاسه ورکړې مرکه کړې ده. په پایل کې غل آرین د ښځو د وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه هغه ته ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمین وي، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیر بد اغیزه د کار په برخه کې کړي ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وي، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت وو د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان، هغوی چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او دغه حکم تر لاته وروسته د سکم یو میاشت کېږي زه کور کې ما هغه وخت کدی کور نران و دندې نه درلودلې یا کور کې نران و همدغه ښځې سرپرستان وي، ښځې به کار کوو اقتصاد یو سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنۍ وی چې هغه سرپرستان نه دلود نارینه چې کار ورته وکړي هم دا خزي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې لول دی کار کاوه. نو یا دا تصمیم د سي واقع بینانه دی، آیا دا کې دی شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ تنفقه وګټي او خزي چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کې نه د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مالې دلې دي مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه. دغه خزې څنګه او کې چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنی چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ، هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته، دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې په هانتونونو مکتبونو همدارنګ د خزو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشری مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یو فعال سونیکا آریان و چې د طالبانو له لوري پر خزو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شو محدودیتونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو دوو لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچي بریدونو په نتیجه کې د دې سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورنۍ دې ته اړ کړي چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکړه شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپلو اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناه ونه لري.
شولتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1400 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 15 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلک راګړ شي وی دي شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغه په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک شي اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تیروي. ته کارون هم دلته سره تر نو ظاهر شته نه دي، نور کارون او غریبي شته دي چې څوک وي. ډېرو خلکو کورونه وران شوي وي، جړ شوي دي، به د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تیروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼې ځمکې لکخته وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاس زمنګ د سلطان دولتوالۍ ډیر لوټونه کړه شلو چې نامنی وا خلکو کورونه خراب شول، د خلکو کرهڼې ځمکې خراب شولې، د خلکو مالونه واغانې بځې خراب شولې، هغه کې د خلکو تاوان نه وشول. د سلطان دولتوالۍ خلک په مرکز کونړ کې او نورو سیمو کې کړه شوي دي ولته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کور نړنګ شوی او زمکه شاړی شوی بیرته د آبادول وسنه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، څو بیرته به کور شوی کورنۍ خپل سیمه آباد کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونا جو ورته دولت جوړ کی نزا بای وا خکارو کی خندا خلک به بیرته سیمه تا ثاني شي پله سیمه به مبادا کی اول ته به اقتصادي ستونزه هم لري یواری شي زګه زمون سیمه چې کوم نه ډیر زیات حاصل خیز زوګله او ډیر خزنګلون او غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کې به کار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شولتن ولسوالی په تیرو جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر زپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په علاقو کې لګیدل نو داغه نه داغه کورونا والا کړه رځن من شوې دا به اکثره خلک به ځای شوې دي داغه مرستو ته ضرورت ده. د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ځکه رواني په دغه علاقه کې ډېر کم دي نو په دغه باره کې موږ هم دغه مرستندو ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقې ته او دغه ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شولتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کر خطا چیرمه او د کونړ سین کینه اڑخت پرته ده جنگ او د پاکستانی ځواکونو بریدونو زیات زیانمنه کړي او خلک د ژوند لډیرو لومړنی وسانتیا او به برخی دي.
ازادي راډیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
چین له نږدې درې کلونو وروسته هغه هوا ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لري کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لري شو چې په چین کې کورونا وایروس پیښې لا هم لوړې دي. نور بل اسدالله لودین نوورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خبره شوه هغه هوا ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته د نن نشول د خوخی احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان و چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلارې عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلی سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځند وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې څلور لکه کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لری کړل چې تیر میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بیساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمیر چینایان به هم له هیواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دینه رموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزه اجازه نه لري او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره د اندېښنه هم راپورته شوی چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا وایروس له ګواښ سره مخامخېږي. همدا اوس هم د چین یو شمیر روغتونونه د ګڼ شمیر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو اوري په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. احمد شي برته بغوک شو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی اساس افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمیر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمیر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسمانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبري راخستې چوي په افغانستان کې تر ټولو ډیر ځپل شوی او له خطر سره مخامخ شوی شزي او چونېتي او دا ډیره مهمه ده چې شزو تم راستي ورسې شي. د لویدیز یو شمیر رسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې لیکلې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 25 طالبان د شطرنج د دانو په څیر په نقشه کړي او لمنځه وړي دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمیرو خپرول له یو غیر پوځي ادرس شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پېښ کړي او په خپل د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونه د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولنز خبري راخستې دي چې د شاهزاده هری پر خبرو یو سخت انتقاد کړی دی. دی وایي د پوز د نن چلند د سینوي د همدې ډګروال خبري میرر رسمانی هم په تفصیل راخستې دي. ټیم کولنز په عراق کې د بریتانیایي پوځانو له لوري په عملیاتو کې اوږده تجربه لري. دی وایي چې د شاهزاده هری د بي ځای غرور بریتانیایي پوځانو ته سونځي جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هری خپل کورنۍ نابوده کړې او اوس یې د خپلې بلې کورنۍ چې پوز دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولنز په وینا پوز د هری هغه کورنۍ ده چې له دې غېش ګرځولې ده. ورسپانه بیا د یو شمیر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یقین د شطرنج د دانو په څیر یاد کړی دي چې له دې عمله طالبانو دی په جنګي جنایت تورن کړی دی. میرر ورسپانه بیا د بریتانیا د ملي امنیت پخواني سلاکار لارد دارو خبري راخستې چې وای شاهزاده ته باید د دې بي ځای ادعا پاره لا شونه شوی وای. ورسپانه لیکي چې د بریتانیا د کمانډو پخوانی غړي بن مک بن شاهزاده هری ته ویلي وو چې بي ځای مشخیشه. شاهزاده هری چې د دې کتاب لپاره د میرر رسپانه په باور 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي په تفصیل لیکلي دي چې څنګه یې لاس کاله مخکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې 25 طالبان وژل دي. د لیکلي دي چې د کسانو ته د خلکو پوسترګه نه کتل، دوی ته د شطرنج د دانو پوسترګه کتل چې له تختې یې اړخ تشتي. شاهزاده هری د هم لیکلي دي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د هلیکوپتر الوتکو کمرو ثبت کړي وي وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې دي. میرر د بریتانیا د پخوانی دفاع وزیر جان هاتن خبري هم راخستې چې وایي د شاهزاده هری خبري له هر پلوه ناسمې دي. له دې خبرو سره د په وینا د هری مقام راټیټیږي او دا هغه خبرې نه دي چې له داسې چا څخه یې د کولو تمه وکړو چې یو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورسپانې بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو غبرګون راخستې دی او لیکي چې طالبانو دی تورن کړی دی چې یو لسیزه مخکې یې جنګي جنایت ترسره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یو با نفوذ شخص انس حقانی خبري اقتباس کړی دی چې وایي هغه کسان چې تا وشلی دي هغوی د شطرنج دانې نه وي، هغوی انسانان وو، کورنۍ یې لرله چې د دوی ورتګ ته یې انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځیان په افغانستان کې له 2000 لومړي تر 2014 کال پورې دیره وو.
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شو میدانونو کې لوبې کوي. د کرکټ یو شمیر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغه میدانونو کې چې دوی لوبې کوي لاسونه او پښې هم ماتېږي. نور په دې راپور کې
له کرکټ سره د ورزګانی ځوانانو بے ساری او لیونی مینا دا کرکټ دا سیالي رسمي دي چې څومره د وړاندې د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شاراډوند د سرمرغاب پسیمه کې تر سره سوي. خدا سیالي د لوبغالي د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې تر سره سوي چې ټوله سیمه په غرنۍ کې جوړه کوه چې زیاتره تر 3 کیلو هم زیات وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلې دو ویره و. نکیب الله چې په ترنکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خاندې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دي.
مشکلات مرده ده چې موږ ځنګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مسبس بلا چې په ځک میدان موږ سوم بازی وک خلک موږ ته جواب راکې موږ خاص میدان نه لرو موږ د رزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان وته جوړ کې.
جاناغه د کرکټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرین مزکه کې لانکی بولا سره لوبي کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبي دوه هدف د دې څو نور ځوانان ورزښته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازي توپ په نړیوالو لوبو کې ولوبي شي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کو باید نړیوالو لوبو ته نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. ته نو موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي موږ ته شان راکړي موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مې بیا چار ځای ورسو الته مونږ پرې دېمنه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه هم خاص لپاره په دغه چې ټولنیز چنار ته جوړیږي چې میدانونه د انتخاب څخه تاغمه د کرکټ پورت څخه دا غوښتنه ده.
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبیږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر دېر شو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مزکو کې په خپل لګښت په جوړو سوو میدانونو کې لوبي کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني خو وایي چې په دیاړی مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل
بالکل دا ژغ موږ ډیر بدرګه کړی دی خو کوم مسولین چې دی پراغو مسولین زموږ دا ژغ دی چې د روزګان د پاره څوکې د روزګان کې د استعدادونه سته چې هغه د نونسکلونو لایقت لري ان د ملي ټیم لایقت لري خو هغه لوبغاړي چې موږ لرو پر روزګان کې چې څه زمينه ورته برابر سي هغه به ډیر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجه لامل د دې ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکار دي او د لوبو کولو پرته بل کوم بوختیا نه لري.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي رادیو د غرازه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخکې په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی ماسي او مشر وینړي والا ټولونه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د خزل لپاره د نور بستې په خبرونه کې مو هم په کورنوي او بهرنۍ مرستندوی ماسو او ادارو کې کار کول او څخه د خزل راګرځول موضوع چړلې ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي په تیر بیا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه به نور په د بحث کې واورئ چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر نه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورور دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي تجاران دي نور خلک دي ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,000 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار لپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کدلته مرکیږي مړ دي شي او کدی کار لپاره دي نو څه وکه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کې شورتې کار لپاره دي نو دا د پاسپورت کوي هغه مو خړل شي دا پیغام د مختمسد نو ورسیږي یا تاسو یو راپورټ په جوړ کړي ډېر ښه خبره وي او ډېر نیک کار به شي مننه.
زمانو محمد حبیب دې د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه دغه سي خبره ده چې ملکي حالات ډیر په دغه سره دي نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا د هغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره پیسې ورسره نه نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسیږي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو. زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لکي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لکي ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت سره اضافه کړي دي پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلوي. السلام علیکم.